ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان تا بخشی از برنامه با شماستم. در جریان هستیم که کنفرانس قلب آسیا دیروز و پریروز در اسلام آباد دایر شد و حکومت افغانستان تقاضاهایی کرد و حکومت پاکستان وعده های داد، البته برای تامین امنیت در افغانستان و منطقه. چی فکر میکنین که آیا این دفعه به این وعده ها وفا خواهد شد؟ امی نتایج اجلاس قلب آسیا را در جریان 2 ساعت آینده مورد بحث قرار میدیم. با ما تماس بگیرین و نظریاتتان در میان بگذارین. ولی قبل از خبرهای افغانستان و جهان مشنوین. در خبرهای جهان تا لحظات بعد از همکارم فرشته نگاه مشنوین که مسکو ای اتهامات ترکیه را رد کرده که گویا روسیه عملیات پاکسازی نژادی علیه مخالفین رژیم سوریه را آغاز کرده. ایران مشنوین که روسیه، امریکا و سازمان ملل متحد فردا نشست را در ژنو درباره بحران سوریه برگزار خواهد کردند. خبرهای دیگه بین المللی را هم مشنوین، ولی نخست همکارم احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان خواسته است تا بر ضد شبکه حقانی عملیات را در خاک خود راه اندازی کند. شورای صلح افغانستان میگوید حکومت برای مذاکره با طالبان هیچ مشکلی ندارد. و سازمان ملل متحد از مقامات افغان خواسته است تا برای حفظ آزادی های اساسی و حمایت از حقوق بشر و تلاش هایشان ادامه دهند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی از پاکستان خواسته است تا بر ضد شبکه حقانی عملیات را در خاک خود راه اندازی کند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است رئیس جمهور غنی در اسلام آباد دیروز در جریان دیدار با نواز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد کشتار بی‌رحمانه افغانان توسط شبکه حقانی و دیگر گروه‌های دهشت افغان صحبت کرده و آنان را عاملین این خشونت‌ها در افغانستان بیان کرد. در اعلامیه گفته شده است قول رئیس جمهور غنی که طالبان یک پدیده افغانی نبوده و خطر آن متوجه تمام منطقه است که باید در برابر آن اقدامات همگانی و استراتژی مشترک عملی گردد. پیش از این نیز حکومت افغانستان با تکرار گفته بود که پاکستان در امر مبارزه با تروریسم صادقانه عمل نمی‌کند. شورای صلح افغانستان میگوید حکومت برای مذاکره با طالبان هیچ مشکلی ندارد. حاجی عزیزالله دین محمد یکی از اعضای این شورا امروز به رادیو آزادی گفت صلح یک نیاز افغانستان و منطقه است و آنان برای اثرگیری مذاکره در این مورد آماده هستند. او میگه جانب افغانستان آمادگی دارد که هر چه زودتر بحث صلح آغاز شود، البته مذاکراتی که نتایج به دنبال داشته باشد. آقای دین محمد مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را نیز رد کرد. این اظهارات پس از موافقه سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا در نشست اسلام آباد به خاطر آغاز دوباره صلح صورت می‌گیرند. پیش از این یک منبع از سفارت افغانستان در اسلام آباد به شرط افشای نشدن نامش به رادیو آزادی گفته که تا 2 هفته دیگر مذاکرات صلح آغاز خواهد شد. با این حال صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان نیز دیروز در کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت مذاکرات صلح به زودی آغاز می‌شود. سازمان ملل متحد از مقامات افغان خواسته است تا برای حفظ آزادی‌های اساسی و حمایت از حقوق بشر و تلاش‌هایشان ادامه دهند. یونمایا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان این موضوع را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با نشر اعلامیه بیان داشته است. 10 دسامبر برابر است با روز جهانی حقوق بشر. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در جریان سال گذشته حقوق بشر به گونه گسترده در این کشور زیر پا شده است. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تنها در نیمه سال 2015 در میزان خشونت در برابر زنان 7% افزایش به عمل آمده و در این مدت 190 قضیه قتل زنان به ثبت رسیده است. برخی از منابع مسئول در ولایت هلمند که از افشای نامشان خودداری میکنند از سقوط ولسوالی خانشین این ولایت و دست طالبان خبر میدهند. پیش از این کریمی عطل رئیس شورای ولایتی هلمند تایید کرده بود که این ولسوالی سقوط کرده است. از 8 روز گذشته بدین سو در ولسوالی خانشین میان نیروهای امنیتی و طالبان درگیری ادامه داشت، اما مقامات امنیتی یا حکومتی رسما این موضوع را تایید نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم فرشته نگاه با شما خواهد بود.
مسکو این اتهامات ترکیه را رد کرد که گویا روسیه عملیات پاکسازی نژادی علیه مخالفین رژیم سوریه را آغاز کرده است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفت عمل اتهامات ترکیه بی اساسند. صدر اعظم ترکیه احمد داوود اوغلو روز گذشته گفت روسیه با بمباردمان پیهم خود ترکمنها و اهالی سنی ایالت شمالی لازقیه را به ترک خانه هایشان مجبور می سازد تا یک محل امن را برای رژیم بشار الاسد در اینجا تشکیل بدهد و از قرارگاه روسیه محافظت کند. داوود اوغلو افزود روسیه با عملات علیه گروه های میانه‌رو اپوزیسیون رژیم سوریه در حقیقت به گروه داعش کمک می کند. روابط بین ترکیه و روسیه پس از آن به تیرگی گرایید که قوای نظامی ترکیه در ماه نوامبر امسال یک تیاره جنگی روسیه را در سرحدات سوریه سرنگون کرد. ترکیه در آن زمان گفت که این تیاره بری موایی آن داخل شده بود، اما روسیه این ادعا را رد می کند. روسیه، ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فردا نشست را در ژنو درباره بحران سوریه برگزار خواهند کرد. این سخن را استفن دمستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه، دیروز گفت. گنادی گاتیلوف معاون وزارت خارجه روسیه گفته است روسیه دیدگاهش را در مورد تجدید تلاش‌های مشترک برای مبارزه علیه تروریسم در سوریه ابراز خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تصمیم ندارند تا در این نشست شرکت کنند. آنها هفته آینده در مسکو با هم ملاقات خواهند کرد. جان کری سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است آنی پیترسن معاون وزارت خارجه آمریکا به نمایندگی از واشنگتن در نشست فردا حضور خواهد یافت. کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم تجدید تحریم‌های اقتصادی در برابر روسیه را پس از آن به تعویق انداختند که ایتالیا خواهان بحث در این مورد شد. انتظار می‌رفت که سفیران 28 کشور اروپایی روز گذشته تا این نشست در بروکسل تحریم‌های اقتصادی بالای روسیه را که قرار است در آخر جنوری پایان یابد برای 6 ماه دیگر تمدید کنند، اما روم گفت که سران کشورهای اروپا هفته آینده باید روی این موضوع تصمیم بگیرند. قرار است سران کشورهای اتحادیه اروپا هفته آینده در بروکسل پایتخت بلژیم با هم ملاقات کنند. ایتالیا و برخی از کشورهای جنوب اروپا بی‌میلی‌شان را برای حفظ تحریم‌های اقتصادی بالای روسیه نشان دادند. این تحریم‌ها که در عکس العمل به الحاق کریمیا با روسیه و حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین وضع شدند، بانکداری، صنایع تیل و دفاع روسیه را هدف قرار دادند. دونالد ترامپ، نامزد پیشتاز از حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اجازه خواهد داشت تا به تاریخ 28 مای جوری از اسرائیل دیدار کند. این در حال است که 37 قانونگذار اسرائیلی از جمله دو تن از ائتلاف حاکم با ارسال یک نامه به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور خواهان لغو سفر ترامپ زمانی شدند که وی گفت ورود مسلمانان به آمریکا باید کاملا ممنوع شود. اما صدر اعظم اسرائیل روز گذشته این خواست قانونگذاران را رد کرد. پیش از این بنیامین نتانیاهو با اظهارات دونالد ترامپ در مورد منع ورود مسلمانان به آمریکا ابراز مخالفت کرده بود. از 8 میلیون جمعیت اسرائیل 1 میلیون آن مسلمانانند. پایان سرویس خبری این ساعت.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. بازم ما و آقای مراد در خدمت شما هستیم. آقای مراد، موضوع بحث ما به خلب این بار امین نتایج کنفرانس قلب آسیا است، نه؟
بله نظر صاحب، زهم په خپل واره اوریدونکو او ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل چې د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس او د دې کنفرانس د نتیجو په اړه خبرې کوو.
بله، خب با اجازه مهمانای محترم، ما اول خودت امی یک مقدمه واری با ما یک چیز بگو که کمک این موضوع را از نزدیک تعقیب کنیم، هم شنوانده عزیز ما بفهمن که این مسئله قلب آسیا به کجا رسید.
بله نظر سب ده آسیا ده زلو هیوادونو ده کانفرانس ترسنگ لکه تاست هم معلوم ده و ریدون کتا هم معلوم ده چه مهم اغون ده ده کانفرانس پترس که ده افغانستان ده ولسمشر ده پاکستان ده صدر اعظم نواز شریف و ده افغانستان و پاکستان لپاره ده امریکا ده زنگری استازی ریچرد اولسن ترمنز ملاقات یا غون ده و چه هاگوی یو گرد اعلامه خبره کرده ده و ده ده تقریبا ده طول کانفرانس و ده طول وستی جریان اغا مهم تکی ده چه ورانده کوی ترسو بحث پر همده بانده اوشی افغانستان پاکستان او متحده ایالاتو د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو ژمنه کړې ده. د درې وړو هیوادونو په ګډه اعلامه کې چې د اسلام آباد له کانفرنس وروسته خبره شوې راغلي چې دا درې واړه هیوادونه ژمن دي چې د افغان حکومت او د طالبانو د ډلو ترمنځ به د سولې د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره بیړني ګامونه اخیستل کېږي. کابل، اسلام آباد او واشنګټن ژمن دي چې د افغانستان د شخړې د سولې حل لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندې کړي. په دې اعلامه کې ویل شوي چې د سولې د پروسې د بیا پیلولو هدف د مهمو مسئلو پر سر د خبرو او توافق لپاره زمینه برابرول او داسې یوې حل لارې ته رسیدل دي چې د ټولو افغانانو غوښتنې پکې ځواب شي. افغانستان، پاکستان او امریکا ژمنه کړې ده چې د سولې په پروسه کې د طالبانو د ډلو د شاملېدو لپاره به په عاجله توګه داسې شرایط برابروي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې د داخلېدو رښتینی انتخاب وړاندې کړي. په دې درې اړخیزه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هر ډول تروریزم د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دی او کابل او اسلام آباد به دغه راز اجازه ورنه کړي چې خاوره د یو بل پر ضد او یا هم د دریم لوري لخوا د وسلوال فعالیت لپاره استعمال شي. د ایرامې له مخې په دې هم موافقه شوې که کومه ډله د سولې په پروسه کې له شاملېدو انکار وکړي نو پاکستان او افغانستان به پر ضد له هر ممکنه لارې اقدام وکړي. متحده ایالاتو بیا ژمنه کړې چې په دې برخه کې بل افغانستان او پاکستان سره همکاري کوي. دغه راز نظر سه په دې درې اړخیز اعلامیه کې دا هم راغلی دي چې د افغانستان مځکنۍ بشپړتیا، یووالي، خپلواکۍ او د افغان دولت مشروعیت ته به ټولې خواوې درناوی کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای مراد از مهمانه محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک، نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی. اونا گفتن به دفتر آمدن میتونن از طریق تلفن در خط هستن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان محترم آقای میاگل وسیق، کارشناس مسائل سیاسی، به استودیو تشریف آوردن که برای نام خوش آمدید میگوییم و همچنان کوشش میکنیم که با دیگر مهمانای محترم هم از طریق تلفن تماس برقرار شود. خپلواک صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین، تشکر.
خب خپلواک صاحب چی گفتنی دارین در مورد کنفرانس قلب آسیا؟ به یک نتیجه خوب رسیدین نرسیدین؟ چی باید ما بفهمیم در این مورد صاحب؟
تشکر. مننه. اول تاسو ته نظر سید دوستانو تعالی کوزی سید ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. واقعا د یو ډیر پرثمره سفر او د قلب آسیا د کانفرنس په څنډه کې د جلالت ناک جمهور رئیس دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه مجالس هغه څه و چې د افغانستان خلکو او حکومت یې توقع لرله چې د افغانستان د سولې امنیت په اړوند باندې په همدغه سفرونو کې جدي بحثونه وشول. او مهم هغې تاسو په اعلامیه کې وویل د دې تر څنګ چې د سیمې په هکله د تروریزم په ضد باندې یا د ترهګرۍ په ضد باندې باید یو نړیوال ائتلاف د دې سیمې په سطحه راپورته شي چې په دې کې د نور د سیمې نور هیوادونه هم شامل شي او د چین او خصوصا د ایران او د هند شمولیت په دې کې له هر څه نه مهم و چې د هغوی خاص همکاري او د منځنۍ آسیا د مرکزي آسیا د هیوادونو همکاري په دې کې له ټولو نه مهم و. دا ټول هغه مسایل و چې په دې کانفرنس کې بحث و. اوس د دې تر څنګ په دوه اړخیزو غونډو کې چې د پاکستان د صدراعظم سره او د پاکستان د نورو چارواکو سره وشوله او هم په هغه درې اړخیزه غونډه کې چې د امریکا متحده ایالات او بیا په څلور اړخیزه کې چې چین هم کې شمولیت لري د افغانستان د راتلونکي سولې په اړوند باندې جدي بحثونه وشول او د افغانستان د حقه موقف څخه ټول تایید وکا او په دې اړوند باندې جدي تعهدات وشول چې ان شاء الله
ډیره زیاته مننه خپلواک صاحب. وسیق صاحب د خپلواک صاحب څرګندونې هم تاسې واورېدې، او هغه درې اړخیزه اعلامیه چې پاکستان، افغانستان او امریکا مشرانو خپره کړې ده، دا ځل د اسلام آباد په دې کتنو په دې خبرو کې او په دې ګډ اعلامیه کې کوم هغه نوي ټکي دي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې نه وو؟
مننه د لوی خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره تاسو ته او ستاسو د رادیو ترنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د ډېر پخوانه هم یو خو دغه پروسه چې شروع شوې یعنی نوی نه دی، دغه پروسه د استنبول نه شروع بیا کابل او بلاخره قزاقستان او چین او پاکستان چې نه په نوبت سره او دا خاصتا د افغانستان د موضوع په ارتباط سره دی چې نور اقتصادي مسائل امنیتی، اما زیاتر تمرکز د افغانستان په موضوعاتو باندې وشو. یو څه چې توپیر شته کده چې وایي چې همیش د پخوانه هم یعنی د پاکستان لوري دا توافق کړی او ویلي دي چې د افغانانو دښمن زموږ دښمن دی، او یا افغانستان او پاکستان به په ګډه سره د توریزم پر ضد یا د هغه ډلو پر ضد چې د بې ثباتۍ او ناامنۍ په خاطر تلاش کوي دوی به ګډه مبارزه کوي. دا همیش ویل سوی او د پخوانم یعنی ډېر دغه موجود نه و، یعنی مخالفت ظاهرا موجود نه و، او په دې هکله عملی قدمونه څرنګه چې باید نیول سوی وای هغه عملی قدمونه متاسفانه چې تر اوسه نه و اخیستل شوی. اما هغه توپیر چې ډېر جدي دی دا دی چې اوس د وی خونه معنی بین‌المللي اجماع یا توافق په دې باندې چې په افغانستان کې په دې منطقه کې یعنی خاصتا په افغانستان کې واقعا ګډه مبارزه یعنی باید وشي، یعنی بین‌المللي اجماع دی چې کچېری دلته مبارزه و نشي نو موږ نشو کولای، دنیا نشي کولای، منطقه نشي کولای چې هم اقتصادي موخو ته دوی ورسیږي او دوی نشي کولای اقتصادي راکړه وکړه او بلاخره د ټولنو د پرمختګ او هوساینې په خاطر دوی لازم کارونه وکړي. دا مثلا په زمین کې د منطقي مسله چې د منطقي هیوادونه خاصتا دغه څوارلس هیوادونه چې تقریبا لس په دې کې ګډون درلودی، دغه هیوادونه هغه هیوادونه دي چې که دوی وغواړي یعنی واقعا دوی یعنی اوس د اجماع په درشل کې او بالاخره یعنی اجماع په دې شوی چې باید دا مبارزه صورت عمومي، یعنی دغه مسله یعنی نسبت پخوا مناسب ته یعنی توپیر په دې کې دی چې بین المللي او منطقوي اجماع په دې دی چې باید اوس یعنی واقعا واقعي مبارزه وشي او دوی په ګډه سره یعنی دغه پروسې ملاتړ لري یعنی مکی او په زمن کې زموږ مطمئنیم چې هغه پریکړه چې دلته کیږي او هغه مسائل چې دلته را برسره کیږي چې پراتلونکي کې کوم کارونه باید وشي. زه فکر کوم چې اوس دغه مسله دوی هم د دې مسایلو حمایت باید وکړي په دې چې دغه منطقوي اجماع چې کیږي دوی پیږي چې تروریزم که اتونه دلته قوت نسی نو دا کېدای شي چې منطقې ته ګاونډي هیوادونو ته منطقې ته حتی دنیا ته ګواښ دی. نو په دې خاطر دوی نه یوازې د افغانستان په خاطر بلکې د دوی د ملي ګټو په خاطر، د دوی د امنیت په خاطر، نو دوی هغه فیصله د آسیب پذیری دغه چې دوی هم لري دغه په خاطر دوی هم دلته یعنی ګډه مبارزه او د افغانستان دولت سره حتما لازمه همکاري چې باید وشي چې سوچ مخنیوي وشي او نور د تروریزم راخېدو مخه بنون شي. په زمن کې که دلته امنیت رانشي دا هغه اقتصادي مسایل چې دلته د منځنۍ آسیا او د جنوبی آسیا ترمنځ دغه مسایل دراکه وکړي او د افغانستان د وصل د نقطې په توګه څنګه کېدای شي چې په اقتصادي مسایلو کې ځینې استفاده وشي، او هغه عمده پروژې چې دلته مطرح دي لکه د کاسا 1000 او د تاپی مسله او د ورېښمو لاره دغه ټول مسایل دا یعنې که چیرې امن ونه وسي نشي کېدای. نو په دې کې د ټولو ګټه شته دي، او په زمن کې هغه هیوادونه چې دلته دوی هغه لازم تعهدات لري چې دوی په ګډه سره به په دې پروسه کې خاصتا د متحده ایالات د چین هیواد او په خپل افغانستان پاکستان چې دوی څنګه خاصتا بیا د متحده ایالات پاکستان افغانستان ترمنځ چې څنګه دوی طالبان د میز سرته راولي او څنګه دوی کولی شي چې وکن لازم دغه ولری لاسترولنی ولری کوم کارونه باید وشي. یعنی اصلي خبره پدې کړه چې د کوم زاینه غوخ موجود دی او څوک دغه غوخ تقویه کوي، دغه ابوس دغه توافق چې شوی نو دغه زاینه باید پیدا شي. چې پیدا کیږي په طبیعي لحاظ یعنی پدې ته باید کار وشي چې څنګه مخنیوي اوس کېدای شي، څنګه د دایمي ثبات لپاره، نه یوازې یو موقتی امن لپاره، دایمي ثبات لپاره، چې څنګه چې لیدل کېږي متاسفانه یعنی پخوا یعنی زموږ طرف چې هغه د پاکستان هیواد دی یعنی ډېر په خپلو تعهداتو باندې نه ده ولاړ او اکثرا دغه شوی. یعنی دا په دې مانا چې یوازې په خبرو کې نه، عملا دغه تهدید هغه ځای نه چې شروع کېږي، څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه محلات په ګوته کې او نور د دغه کسانو چې دلته د بې ثباتۍ په خاطر راستول کېږي دوی دې نه راستوي او دغه مراکز دی یعنې د دوی حمایت دی نه کوي. که چیرې حمایت ونه کړي په اطمینان سره چې دا کار ترسره کېږي.
بله تشکر. خپلواک صاحب، ما مطبوعات که تعقیب میکنیم میبینیم که آقای رحمت الله نبیل یک کمک شک شبه نشان داده به این حسن نیت پاکستان. او همچنین در مقاله در فیسبوک خود چیزایی که نشته کده میگنه هموطنان بیگناه ما در نزدیکی میدان هوایی قندهار و ولسوالی خانشین هلمند تخار و بدخشان به شهادت میرسد وقتی که این مذاکرات و یعنی بیانات نواز شریف در این طرف از به جنگ ها اشاره میکنه. صاحب در این باره نظر شما چی است؟
تشکر. اول رئیس امید امنیت ملی فکر نکنم چې تر اوسه پورې ما نه دی کړی چې دوی په رسمي توګه ویلي چې دا د رئیس د امنیت ملي نظر او موقف او شی ده، نو هغه بله موضوع ده. راغلو عمومي مسلې ته چې هغه ده په دې کې شک نشته چې د پاکستان په نیت او په اراده باندې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت هغه څه چې په دې تیرو کلونو کې شوي دي کاملا بې باور او بې اعتباره شوی ده، او دغه اندېښنه د ټولو افغانانو سره موجوده ده. د همدغې اندېښنې په رڼا کې و چې ولسمشر دا ځل د یو قوي تضمین په غوښتلو باندې چې څنګه وکولی شي د افغانستان د خلکو اعتماد او باور لاس راشي. که تاسو د جلال اسماعیل جمهور رئیس بیانیه د قلبي آسیا په کانفرنس کې وګورئ، هلته واضح ویل شوي دي چې د افغانستان د خلکو باور په پاکستان باندې او په دې سیمه باندې خصوصا د پاکستان په حکومت او په ادارو باندې کم شوی ده. د دغه باور د رامنځته کېدو لپاره څه شوي دي؟ ځکه چې هر ځلې وعدې او خبرې شوي دي. له بلې خوا که تاسو د ولسمشر دوه اړخیزه مذاکرات وګورئ او یا مختلف په عمومي کانفرنس کې بیانې وګورئ، د افغانستان د خلکو موقف ډېر په واضح توګه باندې روښانه شوی ده، او حتی په ډېر واضح توګه په کانفرنس کې وویل شول چې نور د دې وخت نه ده چې من غیر دولتي یا ناسالمې ډلې تقویه کړو او د یو ناسالم رقابت له لارې خپلو اهدافو ته ورسیږو، او یاداره چې وعده وکړو تطبیق یې نه کړو. دا ټول هغه څه وو چې ولسمشر په ډېر صراحت سره هم په غونډو کې او هم په عمومي کانفرنس کې شریک کړل چې د افغانستان د خلکو لویه اندېښنه هم همدا ده چې پاکستان په خپلو تعهداتو کې صادق نه ده. همدا وجه وه چې دا ځل هم درې اړخیزه چې د امریکا متحده ایالات او هم د چین په شمول باندې په دې پروسه کې شامل شول چې تر څو پورې دغه دوه لوی قوتونه چې موجود دي دوی د دغې پروسې او د دغو تعهداتو ارزیابي او بررسي او تضمین وکړي. نو دا هغه اندېښنو ته په کتو سره چې د افغانستان خلک لري، او انشاءالله زه مطمئن یم چې د دې نړیوالو په رامنځته کېدلو سره به من قدم په قدم هغه خپلو اهدافو ته ورسیږم.
خپلواک صاحب، که دغه اعلامیې ته موږ تاسې زیر شو چې د امریکا، افغانستان او پاکستان لخوا په ګډه خپره شوې ده په ځینو ټکو چې د سولې د خبرو په اړه کېږي، په دې اعلامه کې ښکاري چې پاکستان هم خپل شرطونه لري. مثلا دا وایي چې د افغانستان خاوره به د دریم لوري لخوا د پاکستان خلاف نه استعمالیږي چې هغه طبعا اشاره هندوستان ته کېدای شي. هند بل ټکی پکې خپلواک سي محترم دا دی چې دا وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د یو بل پر ضد خاورې نه استعمالیږي. یعنی پاکستانی طالبان ملا فضل الله موضوع دا ټوله بیا دوی مطرح کړي په یو نه یو ډول. بل یو نوی ټکی پکې شته دی چې هغه د پام وړ دی که پهغې غواړم چې ستاسو لخوا لږ وضاحت وشي. وایي که کومې ډلې د سولې په پروسه کې نه انګیج کیږي یا نه ښکل کیږي یا برخه نه اخلي د هغې ډلو پر ضد به دواړه خواوې اقدامات کوي. دغه درې ټکو لږ که وضاحت وکړي.
تشکر. مهم خبره داره چې د افغانستان حکومت او د افغانستان بهرنی سیاست سلم داخلي ولال ده او د افغانستان د اولس د تاریخ نه همدغه ده چې د سیمو په هیوادونو کې د مداخلي نه سیاست پلي کړی ده. کله چې من د امریکا د متحده ایالاتو سره ستراتیژیک تړون هم امضا کاوه د جلالتماد کرزي صاحب په وخت کې ټولو د سیمو هیوادونو ته خصوصا ایران او بعضې نورو هیوادونو چې یو ډول اندېښنه یې خصوصا د امریکې د موجودیت نه لرله تضمین ورکړی سي چې د افغانستان خاوره به د هېڅ بل ګاونډي هیواد په ضد باندې نه استعمالیږي او دا د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست اساسي کرښې دي چې موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د بل په ضد استعمال شي. همدغه توقع بل نه لرو. د افغانستان حکومت بهرني سیاست په کامل انصافي باندې ولاړ ده او موږ هم له سیمې هیوادو څخه غواړو چې عین پالیسی خپل کړي. من د ټولو هیوادونو سره دوستانه اړیکې لرو او په دې مختار یو. هند د افغانستان یو ستراتیژیک دوست ده او دا دوستي دوامداره ده او ده. مګر دا په دې معنی نه چې هند به خدای نه خواسته د افغانستان خاوره د یو چا په ضد کاروي یا د امریکا متحده ایالات یا بل هیواد یا بل هیواد. په دې کې مکمل وضاحت موجود ده. بله مهمه خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه هغه د د هغو ډلو په ضد باندې چې هغوی د سولې مذاکرات ته نه آمده کیږي. مهم سوال دلته دا ده چې د افغانستان خلک او د افغانستان حکومت د پاکستان څخه هیله همدا وه چې هغه توقعات د افغانستان څخه کوي یا د نورو هیوادو څخه کوي هغه خپله هم عملي کوي. هغه ډلې کفلې چې هغه د سولې پروسې سره نه آمده کیږي باید د هغوی په ضد باندې د نړیوال تروریزم ائتلاف په چوکاټ کې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د پاکستان د خپلو هغو پارلمان د پریکړې په چوکاټ کې چې د ټولو ترهګرو په ډول په ضد به اقدامات کېدي په چوکاټ کې د اقدامات وکړي. اول خو زموږ توقع دا ده د افغانستان د حکومت ارزو دا ده چې د مذاکراتو میز ته لاړ شي ځکه چې موږ په دې عقیده یو چې جنګ د حل لاره نه ده. موږ په دې عقیده یو چې باید د سیمې هیوادونه خصوصا پاکستان هغه ډلې او هغه د طالبانو ګروپونه چې هغه اوس پیرن په پاکستان کې عملا فعالیتونه کوي او هلته دفترونه لري هلته لوجستیک کوي هغوی د سولې مذاکرات ته کینیدي. من لومړنی خبره داره چې سولې ته ترجیح ورکوو او په سوله باندې باور لرو په سوله عقیده لرو. خو بیا هم که ځینې ډلې نه کېدلې توقع مو داره چې او ارزو مو ده غوښتنه مو داره چې پاکستان د په ضد لکه څنګه په د درې اړخیزه اعلامیه کې راغلي دي هغو په ضد باندې عملا اقدامات پورته کړي او دا اقدامات د افغانستان د حکومت او د امریکا متحده ایالاتو او چین سره هم شریکي چې کوم ډول اقدامات په څه ډول شوي دي. من کاملا غواړو چې د نړیوالو په حضور کې د افغانستان هغه نقطې چې هلته د نورو همسایو په ضد باندې فعالیتونه کېږي مهرباني وکړو چې هر څوک چې لري موږ ورته اماده یو. همدغه توقع لرو چې پاکستان هم همدغه ولته وښي او د نړیوالو په حضور کې هغه نقطې او هغه مراکز چې هلته موجود دي هغه له منځه یوسي. له دې خاطره باور او اعتماد راځي په یو بل باندې او د یو اوږدمهاله همکارۍ لپاره زمینه مساعدیږي.
بله تشکر. خوب ما کمی صحبت کردیم، وقتش رسید که به شنونده عزیزم هم کم موقع بتیم. ما یک اعلان کوتاه داریم، بعد از شنونده عزیزم میتونن تلفن کنن. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755 اعلان میشنیم.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
البته فراموش نشه که از هفته صبح تا هفته شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز.
بله مهربانی. اوکی.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
خپل سلامونه تاسو ته خپل واتساپ او ابل ملمت اجي زمي د یمن ولایت وړاندې کوم.
اجي صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
خوشاله یم.
تشکر زنده او خدای دې عزت وکړي. اول خو مې پوښتنه خپل واتساپ نه ده بیا یا افغانستان حکومت کې دغه زهادت او دا دلاوري شته چې له مخالفین سره په یو ځای به خبرې وکړي، ولې د افغانستان په دولت کې ساخونه ډېر دي، څوک په یوه لاره سوله غواړي څوک په بله لاره سوله غواړي، هغه مونږ تاسو ته دا خبره معلومه ده. خپلواک سړي دا خبر زم جواب راکړي. او بله خبره دا ده چې اوس طالبان تاسو وینئ چې فلحال په زرکو کې په جنګ اخته دي، په شپېته اویا کسه تلفات لري، مړي لري، دواړه غټې غټې روحي دي. د طالبانو په منځ کې دغه دوه ساخونه دي، دوی په سخت جنګ سره اخته دي. آیا د دوی سره به د خبرو پلاو په څه ډول مخویسو چې موږ به د ملا اختر سره خبرې کوو او که به د مدرسو سره خبرې کوو؟ که دا راضي شي هغه به ناراضه وي، او که هغه راضي شي دا بل به ناراضه وي. او بله خبره دا ده چې دا اوس فعلاً د هلمند ولایت هلته اشرف غني صاحب په خبرو په میز باندې ناست و، او د هلمند په ولایت کې په هغه ولسوالۍ باندې حمله وکړله او هغه ولسوالۍ ته یې سقوط ورکړ فعلاً. آیا په دې ډول د خبرو امکانات شته؟ یعنې دې خبرو
ډېره مننه
وګورو خوشبینه اوسو که بدبینه. بلې مننه،
ډېره مننه ستاسو نه. یو بل اورېدونکی هم خپل نظر صاحب مهرباني وکړئ.
زه سردار محمد تاسو ته تاسو درو مېلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه وایم.
مهرباني.
مېلمنو نه مې داسې پوښتنه ده چې وایم مېلمنو تاسو خپل ځان سره قضاوت کوئ؟ موږ نه چان لرو، نه تیاره لرو، نه بمونه لرو، نه واسکټونه لرو، او نه خرچ لرو، نه خوراک لرو، نه معاش لرو. آیا دغه موږ ته څوک راکوي؟ دغه حیا دا طالبانو ته څوک ورکوي؟ اے مشرانو، تاسو ولې حق خلکو ته نه کینئ چې سهولتې نه غواړئ چې زموږ وطن ته یې جنګ راوړی؟ د افغانستان خلکو کوئ چا سره جنګ نه ده، نه پاکستان سره ده، نه ایران سره، هېڅ دنیا سره زموږ جنګ نه ده. برطانیې جنګ دلته روان ده، د امریکا جنګ روان ده. همغه ته دې سپین ږیري ورشي، مشران دې ورشي، همغو سره دې کښېني، روغو جوړه دې وکړي چې تاسو موږ ته دا ځواک راونه لېږي، موږ به هم روزه سوله وکړو. سلام په اعتراف.
ډېره زیاته مننه. نظر صاحب یو بل اورېدونکی هم.
بله بفرمایئ.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رضوان، همکاران تکنیکی و میهمانان شما را عرض سلام دارم.
وعلیکم السلام.
سلام علی نخته شما.
لطف میکنین سلامت باشین. میگه دل قوی شو گر راحت جان طلبی، که در نظام طبیعت ضعیف پایمال است. ببینین افغانستان کشوری است که امروز از پشوانی مردمی دولت ما برخوردار نیست. نظامی که در افغانستان است یک نظامی است که اصلا در واژه‌های سیاسی چنین نظامی وجود نداره. گویا حکومت وحدت ملی کلش از اقوام پارچه پارچه ساخته، این خودش یک جدایی ملت در بین ملت آورده. دیگه این که ما باید به خاطر از این که بتانیم اردو داشته باشیم این چیزا نداریم. آنچه که در گذشته ها دانشمندان حقوق میگن، میگه که دیپلماسی هم زور میخواهد. دیپلماسی بدون زور فقط ساز بدون آواز است. امروز اونا ساز دارن، آوازشان کس نمیشنوه. و این که کلمه صراحت میگن صحبت کرده، اصلا ما صراحت جرأت نداشتیم و نداریم که داشته باشیم در جامعه بین المللی صحبت بکنیم. اگر چنین چیزی را می داشتیم، ما امروز صدای ما در شورای امنیت ملل متحد جهان میشنوید. حالا عرض بکنم خدمت شما که از اوصله پروگرام شما بالاتر نباشه، اگر مرا اجازه بدی که بگویم که از 30 دهه‌ای که زمانی که مجاهدین یا در افغانستان تجاوز شوروی شد، پاکستان طرحهای خود در قبال افغانستان ریخته. ما در زمان ضیاءالحق چموج بنیادگرایی زیادتر اوج گرفت و با کمک آمریکایی‌ها که امروز دامن گستردی را در جهان داره. هر شب خدمت شما از اون جمله پاکستان طرح خود در قبال افغانستان خلاصه می‌سازد. از جمله یکی از طرح هایش عبارت از ترویج بنیادگرایی اسلامی را در ساختارهای سیاسی افغانستان میبینه که اینا تعمید طرحهای بنیادگرایی سیاسی در ساختار دولت افغانستان از توسعه و پیشرفت منع میکنه و افغانستان وابسته و پاکستان میسازه. اینیجه در آخر برای شما اینطور یک چیز بگویم که نظر محترم آقای خپلواک میخواهیم که اینا خودشان در دولت هستند. صلح افغانستان بر پاکستان زمانی ضرورت میفته که پاکستان از تورخم امتیه تجارتی خود تا ایرتان انتقال بده و یا نتانند که از یک قدم یا یک کیلومتر از تورخم بالا بیان بگویم حالا در افغانستان ناامنی است، کاروانای ما را آتش میزنند، امتیه ما از بین میره، اقتصاد ما ضربه میبینه. ما امروز میبینیم در افغانستان همه چیز ملت افغانستان متقبل شده، نه پاکستانی. اگر تجار ما است متقبل، همی موادی خامشان میره به پاکستان استاپ میشه، کسی اجازهش نمیده. و همچنان در امور مداخله که طالبا داره که لشکر سیاه خود پاکستانی است، اینا کلان ضربه ملت افغانستان میخوره. پاکستان قرار شیشته و از همین موضوعات اینا نفع میبرن. در دراز مدت خواستارشان اینمی است که ترویج اسلامگرایی در ساختارهای سیاسی افغانستان است و پافشاریشان هم بمی است در آینده تا بتانن یک حکومت کاملا اسلامگرا را در افغانستان بیاره. امروز در گذشته هم تانستن ضیاءالحق بعد از اینکه جهاد افغانستان به گویا پایان شد، اینا در فکر پاکستان، فکر پاکستانی را در افغانستان ترویج کردن. تعداد تانستن از همین کسانی که به نام تنظیم های جهادی گفته می شد اینا را از خود کردن، تعدادی از قمندان ها را از خود کردن، در فکر پاکستانی سوزن بر ضد هندوستان هم اینا تبلیغ کردن که گویا هندوستان کشوری است ضد اسلام. بنان در پاکستانی زید شدن افغانستان هم اینا تلاش دارن. هنوز در دراز مدت کارهای پاکستان تکمیل نشده. شما برین به کنفرانس صلح، آیا دستاورد داره؟ کلش ببینید طرفدارای پاکستان است. اگر همی قسمی شه خواسته های پاکستانی است، ما کشور مسلمان هستیم، مزید زیادتر ما را جرا جهور میتن، خودشان خود چیزی ندارن.
تشکر
لطف کردین، فقط نظرشان هم میخواین در رابطه صلح افغانستان با پاکستان چه تاثیر میکنه در صورتی که این ضربه از افغانستان ندیدن.
در تشکر. یک شنوندی دیگر هم بگیریم. بله شنوندی عزیز.
سلام ادب خدمت شما نظری صاحب، همچنان رضوان مراد و مهمانان محترمتان. نیازی هستم امرایتان.
بله نیازی صاحب، خوش آمدیم، بفرمایید.
تشکر لطف شما. البته نظر کوتاه و یک پرسش را از ما مثل شننده های دیگه از رابطه به موضوع برنامه ببینید، البته کنفرانس صلح زمان، کنفرانس کشورهای صلح آسیا، البته ببینید این کنفرانس ها البته 5 سال دیگه هم دایر شده بود و امروز هم که در پاکستان دایر شد، متاسفانه نتیجه ازی البته برای افغانستان خصوصا در روند صلح و مذاکره و بالاخره امنیت در منطقه البته چندان مثمر نیست. یک دوم دیگه، ما و دولت افغانستان همیشه گفته که ول صلح و خیر، ولی دولت پاکستان گفته که ول صلح و شر. البته در صلح البته آنها خیرشان نیست، در صلح بلکه آنها کار میکنن که به نفع خود چه کنن، حاکم باشن. متاسفانه همیشه در این زمان یک البته دولت افغانستان در مقابل پاکستان واضح روشن بده و پاکستان همیشه خنده بر چهره و بالاخره خنجر به دست و پشت سر دارد. همیشه افغانستان چقدر ضربت و این نشست به نظرم البته کدام نتیجه مثبتی نبوده، یک دوادیدی بوده با جز کدام البته ثمری نداره. پرسته شما از مهمانان شما طوری است که چرا ما و دولت مردای ما بالاخره پشت یک مسیر یک هدفی نمی راد که تا بتانه دوست و دشمن را تعریف کند کی علیه ما و کی علیه ما می جنگن و بالاخره یک برنامه، یک سیستم، یک لایحه را ایجاد کنند تا باش از بالاخره یک صلح واقعی و پایدار در منطقه حاکم شد. چرا ما دیگر فریب بخوریم و همیشه دستخوش و بیگانه ها باشیم؟ تشکر از شما.
تشکر. اخپلوار صاحب سوالا بسیار زیاد شد. اخپلوار صاحب آقای
مهربانی سن از خبر خوری فصول بندری اجازه را نظر سن
آقای مهربانی سن
اول خو در افغانستان دوستانو ته اطمینان ورکوم چې کله صلح یا صلح چې کوي د دشمن سره کوي او نړیوال نورم او وطنی نورم قومی نورم او زمن افغانی نورم هم دا چې بل اخره د دشمنی په نتیجه کې هم یو صلح راځي در اخره پر قیامت هم دشمنی یو دانه کیږي. من پاکستان ته د افغانستان ولسمشر د یو دوست هیواد نه بلکې د یو دشمن هیواد په سترګو چې تر څو پورې صلح ورسره وکړي، ځکه چې یو هیواد ته وایي چې ته په زمن په هیواد کې نایلان شوی جنگ کوي، مداخله کوي، دا په دې معنی چې زمونږ د ملي منافعو په ضد باندې اقدامات کوي او در سره غواړو چې صلح وکړو. مدینه واضح او ښکاره او روښانه تعریف به څه ډول وي په یو نړیواله ډیپلوماسۍ کې چې د افغانستان حکومت او ولسمشر خپل کړی دی چې پاکستان ته وایي چې لومړی له تا سره د صلح په میز کېرم او د مذاکراتو په میز کېرم، او صلح او مذاکرات دغه چا سره کېږي چې هغه ستا مخالف وي او ستا د ملي منافعو په ضد باندې وي چې دا د افغانستان واضح تعریف ده او په دې تعریف باندې دنیا او نړیوال هم په دې قانع کړي دي چې بلاخره هغوی هم د افغانستان د موقف څخه دفاع کوي او په نن او آخر کې په وخت کې د افغانستان موقف د نړیوالو د موقف تایید ول ده او همدغه چې په پاکستان باندې کاملا فشار غلی ده او د افغانستان حکومت او ولسمشر په دې وتوانېدل چې بلاخره د افغانستان د خلکو هغه حق حقوق چې دي او هغه غوښتنې چې دي هغه ستونزې چې دي نړیوال په دې قانع کړي او هغه سي مشکل چې په کوم ځای کې د هغه سره د مذاکراتو میز ته راځي چې نن د چین او د امریکا متحده ایالات دواړه بلاخره په همدغه کې داخل شول او پاکستان او د افغانستان ترمنځ غواړي چې اساسي مزدورتوب وکړي او اساسي ستونزې حل کړي. دوه مسله د طالبانو په اړه ده، بېلې شکه چې من غواړو چې طالبانو سره په اساسي ډول باندې صلح او روغه جوړه وکړو. دا چې اوس طالبانو کې مختلف ګروپونه دي، مختلف ډلې دي، د افغانستان حکومت مکلف بولي چې تر هر پرده پورې چې هغه د حکومت مخالف وي، ناراضي وي او د حکومت په ضد وي، لاس سي او د یغې وروته کوي او هغه د سولې او د مذاکراتو میز ته راولي. من کوشش هم دا چې د جنګ مشروعیت له منځه یوسو او هر ډلې هر ګروپ چې ده هغه بلاخره د مذاکراتو میز ته هغه په فردي او په جمعي او په یو ګروپ کې راځي. موږ ورته هرکلی وایو او ان شاء الله د دې لپاره اساسي برنامه او پروګرام شته. د حکومت هیڅ فرد د سولې د راوستلو مخالف نه ده، بدون د شکه چې څوارلس کاله داسې راغلی دی چې بې اعتمادي فوق العاده زیاته راغلې ده، د سولې ځینې پروسې د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي او ولس یو ډول بې باوره شوی ده. مګر موږ به بې باوره کېږو نو بالاخره پر مخ به ځو، یو څو قدمه پر مخ ځو او انشاءالله دا قدمونه چې موږ په احتیاط اخیستي دي زه په دې مطمئن یم چې نتیجه به ورکړي او راتلونکي درې څلور میاشتې خصوصا د افغانستان د راتلونکي لپاره اساسي او ټاکونکي میاشتې تر څو پورې چې موږ کولی شو د سولې په پروسې کې یو اهم پیشرفت او پرمختګ وو.
ډېره مننه خپلواک صاحب. خو یوه پوښتنه دلته مطرح کېږي چې تاسو وایئ چې راتلونکي درې څلور میاشتې ډېرې مهمې دي او افغانستان خپله خبره په سپینه کړې ده، په اسلام آباد کې سپینه ویلې ده پاکستانیانو ته. د افغانستان له لوري که وګورو، د افغانستان له لوري په کوم میکانیزم دا د سولې پروسه تاسې مخ کې وړئ؟ د سولې په دغه اوسنۍ شورا یا د دې خونه هم یو څه نوي کوي او یعنی په یو نوي انجن او نوي سیستم سره د پروسه پیلوي او که فقط همغه پخوانی جوړښت باندې؟
مننه مراد صاحب. مسله داسې ده چې د سولې عالي شورا چې ده هغه د منځګړیتوب یو عقل لري. اصلي مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ به کیږي، مګر وساکت د قومي مشران د سولې عالي شورا متنفذین او دین نړیوال او د سیمه هیوادونه کوي. د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې د سولې عالي شورا د رئیس او د دارالانشا د مسؤول او په نورو تشکیلات باندې کار کوي. زه مطمئن یم چې په دې راتلونکو څو ورځو کې به په دې اړوند باندې هم دغه شورا په ترکیب باندې کار وشي چې د افغانستان د خلکو اعتماد او باور حاصل کړي. او زه مطمئن یم چې تر اوسه پورې د سولې د عالي شورا دوستانو په خپل وس او توان باندې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي، مګر چې نتیجې نه ده ورکړي. کېدای شي د سیمه هیوادونو نور فشارونه وي چې تر اوسه نه دي توانېدلي. خپله حکومت هم په خپل چوکاټ کې چې مکلفیت ده کوشش هم داده چې څنګه وکولی شي مختلف رابطې ایجاد کړي او د هغوی له لارې وتوانېږي چې د یو فضا د اعتماد رامنځته کړي او د اعتماد په فضا کې د مذاکراتو میز ته لاړ شي او د مذاکراتو په میز کې بیا موږ وتوانېږو چې د دواړو خواوو خصوصا د طالبانو د تحریک موقف او د هغوی غوښتنې د هغوی تقاضاوي واضح شي او هغه تقاضاوي د افغانستان د خلکو د عامه افکارو په نظر کې نیولو سره او د افغانستان د اساسي قانون په نظر کې نیولو سره په دې باندې مخکې لاړ شو او یو واضح روښانه او شفاف پروسه لارې په افغانستان کې یو باثباته دایمي سوله راوړو.
یعنی تاسو وایئ چې د سولې د اوسنۍ شورا په ترکیب کې به هم بدلون راځي، ځکه چې تاسو ډېر جالب نقطې ته اشاره وکړه. تاسو ول چې پوه شو چې د طالبانو شرطونه مهمه غوښتنې څه دي؟ یعنی د سولې دغه عالي شورا چې وایي دغه خلک چې پکې وو، دا متنفذین، قومي مشران، روحانین، دوی په دې څومره کلونو کې په دې پوه نه شول چې د طالبانو غوښتنې څه دي؟
تر اوسه پورې اول خو د سولې رئیس کله چې ښاغلی صلاح الدین راشدي د بهرنیو چارو محترم وزیر سره، نو د سولې د عالي شورا ریاست تر اوسه پورې لا خالی ده. نو تدې خبره چې د سولې د عالي شورا د ریاست لپاره به څوک راځي او د دارالانشا مسؤول کله چې محترم معصوم سالم زید دفاع محترم وزیر سره هغه هم دواړه تر اوسه پورې لا ندی کوم چې سپېڅلې چې دا تدې خبره ده چې د دې ګوالو په یو ځای کېدل سره به د حرکت بیرته شروع کیږي. لبلې خوا د طالبانو سره په رسمي ډول باندې چې مذاکرات او د دوی په استازیتوب باندې مهمه دا ده چې مذاکرات څوک کوي، د چا په استازیتوب کوي، په څه ډول کوي، دا مهم او اساسي سوال ده چې دلته ډیر خلک راغلي دي مګر هغه د چا استازیتوب نه شي کولای. زمونږ غوښتنه ده چې د سولې پروسه په شفاف ډول باندې وي. هر هغه څوک چې د مذاکراتو مینځ ته راځي هغه باید د چا استازیتوب وکړي، په څه ډول باندې وکړي او له کومې لارې باندې دغه مذاکرات پر مخ بوولی شو. نو تر اوسه پورې په رسمي ډول باندې دا ناسته نه ده شوې، مګر په غیر رسمي ډول باندې مختلف شیان چې تاسو یې هم اوري مطبوعاتو کې هم راځي، حکومت سره مطرح کېږي چې هغه ډېر شیان دي چې کله د طالبانو تحریک په خپلو اعلامیو په خپلو بیانونو کې ورکوي، مګر دا چې د مذاکراتو مینځ ته کینو چې په کوم ډول باندې په څه شرایطو او څه
بله وسیق صاحب، کارشناسای بین المللی بعضن مسائل بیخی از یک پنجره دیگه نگاه میکنن، به خاطر از اینکه میگن مثلا اراده بین المللی یا ممالک مهم دنیا زیادتر به مسائل اقتصادی فکر میکنن، به منابع بستر انرژی. به طور مثال میگن که منابع انرژی که در شرق میانه است به طور مثال 40% تمام رزرو های دنیا است و تقریبا اضافه تر از 100 سال هم ادامه پیدا میکنه، منتها در بسیاری ممالک دیگه که این منابع را دارن اونا مثلا 50 سال و 70 سال بعد خلاص میشه یا 40 سال بعد خلاص میشه. حالا از او خاطر مثلا در شرق میانه، در سوریه که کدام گپ میشه، یا مثلا در عراق کل دنیا در اوج علاقام نشان میتن و از این قبیل مسائل. حالا نه در پاکستان چندان چیزی هست و نه در افغانستان چندان چیز هست که اراده بین المللی نباشه. ما شما هر چقدر گپ بزنیم دیگه بکنیم و مثلا ممالک مهم مثل روسیه و چین و امریکا یا قدر چندان علاقه نشان نده، آخرش چی خواهد شد؟ وزیق صاحب شما چی فکر میکنید؟
با تشکر جناب نظر صاحب، من فکر میکنم درست است که با اونو سطح شاید منابع غنی افغانستان پاکستان نداشته باشه، ولی یک چیزی که بسیار عمده است، هرگاه جنگ در این منطقه، شما باید دارین دنیا هم ایره میفهمه که هرگاه امن نباشن نمیتونن منافع اقتصادی کشورهای مختلف هم منی تامین شوه. ایره شما میفهمین که هر کشور در پای منافع ملی خودش است، ولی هرگاه در این منطقه جنگ باشن ناامنی باشه، در گذشته ها هم گذشته های بسیار دور نیه که شما بیاد دارین که یک وقت افغانستان به اصطلاح محل یا مرکز تربیه تروریست ها شد و دنیا از این متضرر شد. و آله هم اینی پدیده که خاصتا در سال اخیر موضوع داعش بسیار سر بلند کرد، نه صرفا در شرق میانه، بلکه امروز ما آرام آرام میره در جنوب آسیا و در افغانستان و آرام آرام میره که ساحات دیگه از آسیا و بالاخره حتی به کشورهای دیگه آرام آرام سرایت بکنه. و گاه گاه شما میبینین که به اروپا و به امریکا و به جای دیگه هم شما حوادث اخیر در امریکا دیدین، همینطور در فرانسه شما دیدین. یعنی خودش که بسیار عمده و اساسی است، هرگاه نتونن به اصطلاح جلوی گسترش و نفوذ و یعنی عملیات تروریستی، یعنی گروپ های تروریستی را بگیرن، من مطمئن هستم که در هیچ جای از دنیا منافع اقتصادی هیچ کشور به خاصتا کشورهای بزرگ دنیا هم مسئول نخواهد ماند. و همچنان افغانستان هم از لحاظ اقتصادی شما میفهمین که به مسابقه یک چهارراه اقتصادی که جنوب آسیا را با شرق با آسیای میانه و مسئله شرقی میانه، یعنی در مجموع یک محلی است که میتونه نقطه اتصال بین این کشورها. همین موضوعی که من پیشتر گفتم، این موضوعی چیز برق کاسای 1000 یا موضوع تاپی، اینی موضوعات است که یا موضوعات انرژی هست که به این طرف و طرف و به شکل از اشکار اینی کشورها میتونه از جمله مؤتلفین بین‌المللی یا دوستای بین‌المللی اینی کشورهای بزرگ هم باشه. یعنی به او خاطر من مطمئن هستم که این جنگ امروز نه صرفا در اینی منطقه ما، بلکه در شرق میانه هنوز هم ادامه داره. ولی این به این مفهوم نیست که زیاد توجه دنیا متمرکز خواهد شد به شرق میانه. با یقین که ایران میفهمن که خب شرق میانه هم در جای خود یعنی ارزش را برای خاص را برای خودشان داره، ولی ایجا هم از یک طرف ماموریت بیندلی کشورهای بزرگ دنیا اروپا، امریکا و کشورهای دیگه که در ایجا زیر عنوان ناتو مایسف این ماموریت داشت، هرگاه اینی ماموریت به اصطلاح طوری که شاید و باید دستاوردها نمی داشته باشه، این کشورها می فهمن که نه صرفا بر فردا تهدید متوجه از این کشورها می باشه، بلکه این اینجا هم بر علاوه از تهدید اینی میتونه برای فردا سر اعتبار اینی کشورهای بزرگ دنیا که برمیگرده موضوع به اصطلاح صلح و امنیت و امنیت دنیا با کشورهای بزرگ، باز اینی هم سر اعتبارشون تأثیر منفی خود گذاشت. با یقین شما دیدین که در این اواخر یعنی اروپا و امریکا و بالاخره کشورهای ناتو حتی کشورهای دیگه هم یعنی علاقمند به این شدن، کشورهای دیگه به خاطر که متضرر هستن آسیب پذیر هستن در این منطقه، بله. کشورهایی که در این ماموریت داشتن و میفهمن که اینی ماموریت ناتمام ماندن با یقین که اینی تهدید متوجه خودشان است، متوجه منافعشان است، متوجه امنیتشان است، به خاطر با یقین که اینجا توجه جدی میکنه و روی امنی است که تعهدات تازه بر دراز مدت یعنی
مننه خپلواک سپ یو مسئله چې په افغانستان کې د سولې د خبرو یا د پروسې د پیل پړه چې هر نوې پیښه یا تحول راځي یو مسئله ډېره جدي پورته کیږي. د افغانستان حکومت او د افغانستان متحدان او د سیمې هیوادونو په ډاګو په کانفرنسونو کې ویل کیږي چې د منطقې اجماع موجوده ده. موږ هر ځل په خپلو پروګرامونو کې هم دا مسئله مطرح کړې ده. آیا ولسمشر غني په داخل کې اجماع لري د دې پروسې لپاره؟
بله، مننه. ما مخکې ویلي چې د سولې په اړوند باندې په تېرو اتلسو کالو کې جرزناب جمهور رئیس کرزي هم مختلفې لویې جرګې راغوښتې دي او د افغانستان د ټول ولس اجماع په سوله باندې ده، مګر په یو پایداره او واقعي سوله باندې. په دې خبره د ځینې افراد او اشخاص چې هغه په جنګ کې خپلې ګټې لټوي هغه د افغانستان استازیتوب او نمایندګي نشي کولی، مګر د افغانستان ټول اولس د سولې تږی ده او دغه حکومت ته هم د رایې د ورکولو او خصوصا د جمهور رئیس څخه یې لومړنۍ تقاضا هغه د یو پایداره او باثباته سوله په افغانستان کې و. په دې اړوند به د افغانستان په اولس کې هېڅ ډول اختلاف نه وي. او افراد او اشخاص هغه ډېرې موضوع دي چې ځینې د سیمې د استخباراتیو یا نړیوالو یا د سیمې یا شخصي او نورو خصمتونو په وجه کیدای شي ځینې پروسې تخریب کړي، مګر هغه د اجماع پورې اړه نه لري. هغه افراد او اشخاص دي، ټول اولس، ټول سیاسیون د افغانستان، ټول خلک د سولې تږي دي او د سولې لپاره په دې اړوند باندې هېڅ ډول اختلاف نشته.
یعنی د ولسمشر چې کوم دریځ په اسلام آباد کې او ولسمشر چې کومې پریکړې کړې دي او څه ډول مسایلو باندې موافقه شوې ده، د ملي وحدت د حکومت ټول غټ مشران پر راضي دي؟
مطلق دې کې هیڅ شک او تردید هم نشته. خو یو سوال د ټول افغانانو سره هم دا ده چې سوله د افغانستان د ملي منافعو، د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د ارزښتونو په چوکاټ کې چې دا هم ولسمشر غواړي او همې د ټول افغانستان خلک غواړي، او یو داسې سوله چې هغه کې د ټولو خواوو درنښت وي او د افغانستان د ارزښتونو د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې وي او یو باعزته سوله وي.
بله خپلواک صاحب، پیشتر یک سوال تره کردیم این مسائل بین‌المللی و منطقوی جار جنجالای شرق میانه و اینا تا چی حدسه به مسئله افغانستان تاثیر میکنه؟ برای از اینکه رئیس جمهور آرزو داشتن، علاقه داشتن که ممالک منطقه مخصوصا مناطق آسیای میانه مثل ترکمنستان و ازبکستان ایام در موضوع داخل شوان یک کمه که همکاری خود زیاد بسازن. صاحب در این مورد چی استراتژی داره صاحب دولت؟
ډیر شکه نظر صاحب، د افغانستان حکومت رستنی اقدامات چې هغه د سیمې هیوادونه په دغه پروسه کې شامل کی او اعتقاد او مالکو باندې خصوصا په یو دوه ممالکو باندې کم کی دغه باندې اقدامات شوي دي، یعنی د منځنی او د مرکزی اشیا وادو ته د مشر سره سفرونه او د یو سره قوی روابط به دې معنی ورکوي چې د یو همکاري هم په همدې کې جذب کی. د دې ترڅنګ د چین سره، د ایران سره، د هندستان سره، د ټولو وادو سره د همکاري معنی باید چې د ټولو سیمې همکاري د تروریزم په اړوند باندې راجس کی. او که تاسو وګورئ ولسمشر په کانفرنس کې په ټولو هیوادو غږ وکړ چې د ستاسو د ګټو لپاره او یا ستاسو په استازیتوب باندې د تروریزم سره افغانستان جنګیږي، نو په دې اړوند باندې د چین را داخلېدل په دې پروسه کې، د هند را داخلېدل، زمونږ د نورو همسایه هیوادونو را داخلېدل، هغه په دې معنی دا دي چې د ولسمشر کوشش کوي، د افغانستان حکومت کوشش کوي چې ټول د سیمې هیوادونه د سولې په پروسه کې او د نړیوال تروریزم سره د مقابلې په پروسه کې او راتلونکي داعش او په نورو پروسو کې ګډه ژبه، ګډه همکاري او هم په اقتصادي پروسو کې ګډه همکاري او مرستې او ژمنې ولري.
ډېر زیاته مننه وسیق صاحب. د امریکا ځانګړي استازي د ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم ترمنس غونډه کې ګډون درلود، او داسې ریپورټ هم شته چې امریکا هم له ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې استانبول ته لاړ شي او دغه کانفرنس کې او پاکستاني مشرانو سره د خبرو په غونډو کې ګډون وکړي. کوم تعهدات چې په دغه اعلامیه کې د پاکستان له خوا شوي دي چې د افغانستان مشروعیت به مني، افغانستان به د خپلواک هیواد په توګه مني، او د افغانستان دښمن زموږ دښمن دی، او دا خبره چې کچوک د افغانستان حکومت سره سوله نه کیږي، غیر پر ضد به اقدامات کوي پاکستان داشمنه کړی ده. د دې شمنو په عملي کولو کې د افغانستان له لوري که فشار وي او کني فکر نکوم که زیاته ګټه ورسی، امریکا څومره رول لوبولی شي؟ آیا متحده ایالات به واقعي پر پاکستان دا فشار راوړي چې د خپل شمنې الاقل د خریزه لې چکړي دا عملي کړي؟
زه فکر کوم چې دغه درېړخیز تعهدات شوی، خاصتا پاکستان هغه تعهدات چې کړی چې که چیرې هغه ګروپونه دوی نه غواړي دوی به کوم فشارونه واردوي یا څنګه د افغانستان په ضد دوی خاوره به نه استعمالوي. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اوږدمهاله د کشاله نوی نه دی، د ډېر پخوانه را په دې خوا دی. یعنې د افغانستان خلک، د افغانستان دولت صحیح دی چې دوی واقعا یعنې بې باوره شوي دي. اوس هغه حالت رسېدلی چې د باور او اعتماد فضا څنګه رامنځته کېدای شي، څنګه د پاکستان حکومت کولی شي چې واقعا اعتماد سازی وکړي د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو، یعنې اعتماد او باور ترلاسه کړي. دا کېدای شي نو په دې کې څرنګه چې تاسو وویل، یعنی صحیح دی دیوی خونه د افغانستان دولت فشار تر هغه حد پورې چې ممکن دی، او د متحده ایالات او د چین چالت پکې دغه لري، خاصتا متحده ایالات، یعنی سرل دی چې دوی پاکستان سره، متحده ایالات، نور غربي نړۍ، یعنی د ډیر پخوانه ستراتیژیک ملګری دي، دوستان دي. اما کچیر دغه دوست دوی معنی دوی تعهدات یعنی نه تر سره کوي او دوی سره تعهد کوي او بیا تر سره کوي، په دې معنی چې نه وځي افغانانو سره بلکې دنیا سره هم یعنی رښتینی نه دی، او واقعا نه غواړي چې دلته په دې منطقه کې، په افغانستان کې سوله راشي، او په زمین کې د دنیا فشار، د دنیا د فشار یعنی د ذهنیت فشار، او دلته د پاکستان د خلکو، دلته د افغانانو. زه فکر کوم چې دنیا هم او بالاخره متحده ایالات، یعنی دوی ته لازمه ده چې هغه لازم فشارونه په پاکستان کې باندې وارد کړي، په دې خاطر چې پاکستان همیش تعهدات یې کړی. یعنی اوس زه فکر کوم د یوې خونه د طالبانو راوستل د میز د مذاکره میز ته، اما بل اړخ یې چې واقعا د دوی حمایت و نه کړي، این هغه حمایت چې دوی لابس قوی کوي او دوی د جنگ اور بل ساتي. این څنګه کېدای شي چې دوی واقعا دغه حمایت نور و نه لري، نه یوازې حمایت و نه لري، دوی مجبور کی چې دوی واقعا دغه کېني. دا بیا زه فکر کوم چې د هغه هیوادونو چې لکه متحده ایالات چې منځګړی توپ کوي او کاملا پکې دخیل دی، د دوی دی چې څنګه د دغه تعهداتو یعنی د اجرایی ضمانت په توګه د دوی فشار یعنی کاملا لازم دی، او دا توقع د دوی نه کیږي چې واقعا دوی دا کار وکړي، او دغه تعهدات هم چې شوی ډیر امیدواری په دې کې دی چې دوی لازم فشار وارد کړي، او اوس نه یوازې افغانستان بلکې د منطقه او د دنیا یعنی دا اجماع ده چې دا جنگ باید ختم شي. که چیرې نه ختمیږي نو او پاکستان خپل تعهدات او عمل نکي نو باید متحده ایالات هغه لازم خپل اقدامات څنګه چې لازم دي د پاکستان په ځای خپل تعهدات تر سره کړي څه باید وکړي هغه باید تر سره کړي.
تشکر وسیق صاحب. در قسمت دوم شما بازم تشریف دارین، منتها دکتر صاحب محمد اکرم خپلواک نماینده خاص رئیس صاحب جمهور در امور سیاسی در قسمت دوم با ما نیستن. یک دقیقه وقت داریم. خپلواک صاحب، تنها ما توجه شما را به یک موضوع میخواهیم جلب بکنیم. نیست کسی که به رئیس صاحب جمهور نزدیک هستین، در ای او آخر صاحب در تلفن اوتومات رادیو آزادی که بسیار زیاد پیام ها گذاشته میشن، از ناامنی ها بسیار زیاد شکایت دارن، از اربکی ها شکایت دارن صاحب، از مشکل اقتصادی گپارم صاحب تعقیب میکنین نمیکنین، کدام پلان دارین که بخیر در آینده مسائل و وضع اقتصادی مردم هم یک کم خوب شوه صاحب؟ یک دقیقه وقت دارین.
تشکر. په دې اړه باندې جناب نظر صاحب د امنیتي سکتور د دوباره احیا کولو لپاره او د کمی او کافی د لمنځولو لپاره تاسو خپل په جریان کې چې مختلف زونونو ته مختلفو خپل اردوګانو ته او قوماندانو ته حیاتونه د مثلا کورنیو چارو د ساو وزارت او امنیت په لګل شوي، تر څو چې ټول مشکلات یې وکتل شي او هغه ستونزې مشکلات چې دي هغه یې رفع شي او یو منظمه اساسي رهبري وشی ولري. نو په دې اړوند باندې بېخي جدي اقدامات شوي. په اقتصادي موضوعاتو کې هم روستني لوی پروژې او د نړیوالو کومکونه در اجل بولو لفاره چې جلسمات جمهوری زوفات سفر داره در وعدی با اقتصادی وزید باندی او در انتاناتو پی اقتصادی وزید باندی خاص.